مجسمه‌سازی دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه ماخمنه خبری مجلې ته خراغلاستویم. پیل به د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړې ده. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یعنی ما ډول ویجاړ شوې دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره خویدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوې دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوې او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوې دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوې دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورئ. له ازادي راډیو خبرو ته اغوګیست. سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلې دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیر دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. د دغه سفر هدف د دوهې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په مې کې د سرمنشي انتونی ګوتریش پیل کړه چې موخه له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دیره اسماعیل خان کې د چاودنې له امله و کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ازان مرګ برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحید الله جاګری په شمول و تنه وژل شوي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن ویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا ویل تیره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بخښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
آسمان لاندی پروگرام تموز فرید سیال هرکلی کوا. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبردارۍ ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال بل کړکېچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربېره نږدې 3 میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلی او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوختي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بایوي څومره جګ شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بل اخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پری خبرې کوو. قدر من مل منرا سره شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې را سره خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشفزی هم ترنګ سمې ستانک سیدی تاسو د ورستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی استاد تاسو ستړی مشه مننه چې بلنه مو منله چې پروگرام کې را سره ګډون وکړي لته سی به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې پسیمه کې راغلي دي پر افغانستان وګړو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی ستاسو په باور د چې د افغانستان مسایل نږدې څارې څه وضعیت دی او د غندېخنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي واقع دي
سلامونه اونې کې هلي تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته واقعیت هم دغه چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ یو خپل امکانات هم لري او تر دې دمو پورې لنی کومره د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمی صفه مارکیټ چالاندی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم اوز پا متیل هاز مخصوصان زمان پا گواند ملتونو کی ختم شوی دی او وضعیت دی خواد رواندی چی دا ستونزی سر حل شی ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل و غان سوداگر و بندی دیر منفی غیزه کردی تقریبا شاو خوانه زر کانتینرون از منگلتا بند پتی دی ترانزیتی لاره که نه یوازی دو دوی واردات بند شویدی بلکه هم دارنگا کانتینرون چه دی بحر از خراغل دی دی پا ترانزیت تو گد پاکستان از خطیری گی اغام پتاب دریدی لیدی او دا لوی استون زده شاو خواه تر میلیارد دالار سخ زیاد تاوان
افزی صاحب پدیرستی و که نیوازی دا طالبان حکومت بلکه خپل افغان سوداگر می دا کوله چه دا پاکستان پر تولیدات و یا دا صادرات چه واردات چه پاکستان تا کیگی یا چه چه پاکستان افغانستان ترازی و چه تا کور بنده کما شویده او سی تاسی دغ دا توانون یادوونه وکر افغان سوداگر هم می دا که چه دیر توانون ورد رسیده لیدی دری میشت دیر وقت دی صورزی مخ که پاکستان حکومت ولی چه افغان سوداگر کوله شی بیر تخپل مالون رو گرزی څومره د اتکا کما شی وو په دې رسته وکړونه کې
خو داسې دي چې دا زړه خوشی ویلي اما ژوند په پټه نه دی نورې لارې شته دي مثلا دا د پاکستان هغه شین چې پاکستان سره ته ډیری دی ایران له لارې راته اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت شکل کیچن شو مونږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره او متاسفانه چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي اوس مهال مونږ د لرې لارو څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست اف بزنس پیستله زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې په خلکو باندې چې خپل هم ډیر وسنه لري په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې د بدیل دی واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او لنیک مرغه تر ډیره بیل پوری خوانان دا کار تلوست سره کړی دی او په ډیر اقلامو کې مونږ خو چې پېټر رسیدل
مننه استاد بیرته درته راګرځم ستاسو د سپتا سیم ستړي مشوي مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوي لکه څنګه چې فزیسي بیا دونه وکړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري او د برېښنا ډیره برخه له دې هیوادونو راځي ایا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي ملي مونږ کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو
سلامونه ونې کې هلي ممن سال تاسو فلمنا کې چې به ټول قدرمنو اوریدونکو ته بالکل په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته نه وځي دا چې څنګه کچې ته په باندې کار وسی یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو هاته دې امکان سره څنګه صادرات ولرو په ډیرو هغه مواردو کې او د ولسمشرګنی د تلاشونو په سبب باندې د برابرلارې ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سره او پر ډیر ارزانه قیمت باندې لازم واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل او پر ډیرو اقلامو کې دا طرف د مونږ لپاره یو ښه بدیل و املدیونه وراخوا مهمه داره چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زربناوی جوړې سولې د لپاره چې دغه په خپل هیواد په خپل خو د لیږي صنعت واده او کې صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زربناوی د باریکاپ صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره الټا پټی ځایونه جوړ سو سره کونه برق ټول هرڅه تکمیل سول حتی نمرې وشه سوی تجارانته د سلوبي صنعتي پارکو او تام دې ډول باندې په لاسونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امه ډیزاین اوسه امه فیزیبیلټی سټډی اوسه ولا امکان پذیری ټول ورته برابر سی او اما متاسفانه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هواده وستل سو کومه د خام مواد او د منابعو امکانات لري بشری قوت لازمه د متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او از دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایط لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی ستنګرسب و بخنی سره ستاسو خبره قطه کوم تاسو د منابع بشری منابع د ونه وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته موږ کچرت خزینه محصولین لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي کاغه په اړه برخه کې وی دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره منست شوې ده د غزرفیتونو وته لاله افغانستان د دوی د کړی یا د خلک شو د کار نشټنه سره ټکوي دوی په کې ځای پزای شي
دلته څو مختلف بخښنه دي ملمن سال یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه په هغه ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانای نه لري حکومت په جمعي توګه باندې یو قوي قوه په صفت راځي او سرمایه‌داري کې او هغه دار چې نصاب باندې په کریکولام باندې نړیوال پونتونو سره پاړي کو باندې د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر څه نه وځي چې صفر څه ده بلکې موږ ګورو چې د تسلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودل دا مسایل لیکنه راځي مثلا یو څوک راځي په پانتون کې په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تھیوري تشریح کوي هغه راستل کیږي ډبل کیږي نو یو دا برخه چې په عمدي شکل باندې د نصاب تخریبيږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او ځپل کیږي بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ته تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابرېږي په طبیعي شکل باندې امریکا خواته میلان زیاتیږي او اوس موږ تاسو ته خبرېږو چې په څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیږي پانتونونه کیفیت به نهایت ټیټ شوی ده د کانکور اشتراک له 3,000 شاګردانو نه 8,000 تر ټیټ شوی ده په درې لکو کې یو سلو 50 بنجونې وي کنه که 50 څه دی ونیسو یو لکو 50 خو هلکانو دغه یو لکو 50 نه هم 8,000 تر ټیټ شوی ده نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کیږي دا له منځه وړل کیږي د کفایده کیږي او په داسې یو شي باندې بدلیږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت بنه لري
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي واقعا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي مننه ستانک صاحب افیدي صاحب که تاسو راته وایئ مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلای شي
اول خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري وکړه چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتون نه درلودل امنیت نه و د یو ولس خبر ولاته تقدیر مشکل و د نن په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکولې یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیې او دا تولید بالکل په تب درولی وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده او په این زمان کې د کډوال د خارجي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوش دی یو بادی په غزې اقتصاد د افغانستان باندې نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زوای درس وکم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطی نشته دی هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي او د ولایت ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دي او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز دا ټول انحصار د دولت نه دي دا ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هشه پیدا کیږي دا چې خلک قدرت د خرید نه لري دا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او
رفاه عمومی لپاره ورو دنګم همدا چې دای زایدی کار دی پیدا کی د خپل ډیر سخت تور ده اوس مهال شپږ ځای کارخانه لرو تقریبا شاوخوا اما برښنا کافی نه دی نشکول چې په بشپړه توګه زغه کارخانه څخه ګټه پورته کو درې شفت پر ځای مثلا مونږ یو شفت کار دی نه اخلو او د اقتصادي دی کارخانه راټیټي اما په هر صورت د کارخانه شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس دی دویج یا مثلا دا نوشابی غیر الکولی او داشانی که افغانستان بکر خودکفا دی اتا تقریبا سوال از در کارتن پورز که من صادرات لرو منظری شاهی وادون تا وسلم که کلازی خان او با شی کلازی او یو تعداد دور دا کرستال و با همزی دخل کوالیتی خواهند نو اما دا کافی ندی پرمختک شتا ولی کفایت نکی او اساسی ستونزه انرژی ده مثلا بشپل برشنا کامل نلرو که دا وای افغانستان کولی شوی چه مثلا لکه شتاستو اشاره و فرمایی ورتا دا دی تیل و دی گاز و دی پروسس لپاره دی افغانستان که امکانات شتا دا سی وای چه منگا پا کال 2011 که در لی پیل کلی و اتحادی سراسری شکتای نفت و گاز دی افغانستان چه وقت مسئولیت از ما پاگره و منگا دا دی آزاد اتحادی از خواه یو شهر دری میلیارد دلار سهم تعهد خیستی و او دا سیرنا هوتل که دی او ریفاینری جورو رو پار منگا خپل دریز اعلان که و حکومتی چارواتی همشتون دل ودل آقای منگ سر جمعن او کل اما متاسفانه او روز تا بیا خپل حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي هغه کاندې اوس خو واخیستل هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو که نه زموږ تعهد همدا چې په کال 2015 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کریل او په عین زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول متاسفانه دا نشو اما اوس هم دا امکان شته په برقوت وګه مونږ کولی شو چې د تیرو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیر تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو بلکې امکان د دې شته چې مونږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو یا د اوسپنیز شیان چې تقریبا 2 میلیون تن په کال کې مونږ ضرورت لرو دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو یعنی داسې معدن مونږ لرو مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد تن سلری که در زره تن پا کال که من تولید کن 10 میلیون تن ده سل کال لپاره یواز ده مادن کفایت کلی
افیزی سه بلو بخیص از خبرو که مداخله که اما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکره پا دی رستی و که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشت ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چنهی شرکتونو سره ده مداریا د نفتی حوزه قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراج یې او غازو برخه کې همدارنګ د مس د مس اجیګاک دی دونه وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره خو ډېر جزئیات نشته دا چې د شرکتونو څه کوي څنګه خپل کارونه مخ ته وړي نه د طالبانو حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغانول سترسيږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک و ډېر سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې دا په رومچي کې ثبت و هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون دلار و اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد دلار پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهم یې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15-16 میاشتې کېږي چې دا قرارداد انفاس شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل استول کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګري ښاغلی
حاجی شرشید کریم خان هاشمی چې اوس مهال رئیسی اتاق تجارت دی د یک کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 4000 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامی داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري. ما په خپل د اماراتی شرکتونه دا کار کوي او بیا خرڅوي زمون په همکارانو باندې او دی بیا خپل لفاع نیګانو کې چې کوچنی کوچنی دی او دی رات نه دی او بیا هم دوی کولی شي د سلول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی ول. دا ښه دی یو کوچنی ګام دی په دغه کله زمون ژمن هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون تن باید تولید شي داخل یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شي بیا دغه ترڅنګ کړل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی موږ باید وارد نه کړو. اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دا دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي، یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو. اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي ډېر کارخانی زمونږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي. دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته، یو کارخانه د زو دي اهن چې یو 10 میلیون تنه یا 15 میلیون تنه باید تولید وکړي او دا ریفاینري د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي او په عین زمان کې د صادراتو لپاره هم باید چمتووالی ولرو. دا باندې باید تمرکز وشي.
حافظ صاحب څنګه سم په تمه د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه، ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه گذاري وشي، یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي، ځکه د سی وړي وړي فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي.
بل څه
د پښتنې تاسو ته راځي
دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمون په اتاق تجارت او سرمایه گذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلیزل روان دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي. هنګي پنګوال راغلی ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل لنی کومره فرام په خپل د اجتماعي لګي او مونږه هلته دا ورنیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فرام دی کډننه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر سم زردلوی هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي. دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او تیل لپاره خو مخکې موږ د ټول شیان تکمیل کړو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر اسمه نه پیژندل شوی و دی خاطر اغا های ماشینری مونگ بندی دوی مستقیبا نخرسی دا یو مانش تا دی چو باید باقا بندی یو لارو تا پیدا کن.
مننه کورودان سنګه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسي بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان د ظرفیت هم د دشته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومیت کاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکمه شي یو څه خلاص شي. ساسي په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منو لکه څنګه چې فزیسي بولی یو ولایت نه بل ولایت سفر کول، تاسو په غو وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه سونز و چې په غو وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام سونز پر ځای دی؟
مننه سياسب اول خو دا یو نو شاند د امنیت نشټواله لملای پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل خراب کړی وو کنه. کله کچې ته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي دی او هوا د رفاه مخنیوي وکړي او د لپاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوه لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکات کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیف قوت نه دی یو مخرب قوت یو لوړ ځای ته بوتل سي او ګری توقع دا وسی چې دا کار ورته دی موږ په خوالي باندې را لومړی دا او دوه خبره دار چې افسي سي بو الیسي د افغانستان اوس سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کافي نسته ده اما متاسفانه خلک د خریف قوت نه لري دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خریف توان ولې نسته ده چې په ټول دنیا کې چا خو دا داوا نه ده کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي په سرمایدار مملکتونو لرو او راوړلې د نړۍ صح کار نه ده اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لرولې د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې په خوا په تیر کې ام مشکلاتو او وسم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه ده چې د پاساس باندې باید موږ وګورو څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ ترلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه ترلودله کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و ورستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افسي وایم موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای اکن میلیونه خلک اکن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي دا شمیرې موجود دي تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي یوازې خوارځواکۍ سره اکن میلیونه خلک کور سره موجود دي شل میلیونه تر 15 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي نوی فیصده تر پیندره این فیصده طولانه بیکاره ده ایس کار نلری پا کور بانی نست دیگه وقتایی که نه تنها میرمنی سری نران مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا یو سرمایه و او پا داتی رو پا ورسته و لسو کلنو که لدوزرو لسنه تر دوزرو شل پوره موګه په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موګه د دوی لزرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی آلته مهارتونه کسب کړي او تحصیل نه کړي او تعلیم نه کړي او هغه موګه د افغانستان په ګټه باندې بلل دې لپاره کمپاینونه اماوس ولی موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده دا خیانت ده چې طالبان چې کوي او خپل پیسې کې ګټي خپل قراردادونه کې خپل دینونه کوي اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده نه واسه دی وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې سرمایه ګذاری وکړي په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ او لیلام ته اماده کی په وسنی شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې چول سوی دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي او په دې سره چې څه د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي دوی باید دا په یاد ولري چې یا وخت راځي چې دوی سره په محاسبه کې هیڅ تاسو په دې خیانت کې په دې او سره شامل وي نو د افغانستان سرمایه او مدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي لیلام په حالت کې دي په دې شرایطو کې چې نشه شفافیت موجود وي نه سبدهي موجود وي نه د ولس خواته پکې موجود وي نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کیږي او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده څه رقم کار کوي یوازې په زغالو باندې په دې پیشینه په بې نهایت په رحمانه ډول باندې کار شوی هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له پرې نه پورته شوی وو د پاکستان د دفاع سره مخامخ او اقتصادي کلاپس سره مخامخ او ایم ایف ورته نور قرضونه ورته ورکوله دوی راپاسېدل بل د انرژي مشکلې د افغانستان په مدنونو په لیلام باندې حل کې یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لاندې کوم ساسي د خبرو هدف دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چمدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپل ګټ لپاره کوي او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کیده او ګڼل کیږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه. افزې سپتاسي د ستراتیژي سبدې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما ارزداري چې زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت مې په غاړه و، اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته، اکونومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو په اړه لیکلي، او هغه دا دی چې یو نفر مثلا میرویس عزیز یو تک $100 سره ورغلی خارج ته ولته پیسې ګټلې دي، راغلی دي په افغانستان کې بم جوړ کړی دي، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دي او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژمن کړی دي چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 وادونه کې دا مشته فنان دی، بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي، او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی دوی خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیان ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اړه تجارت وکړي او خلکو ته خوراک ووېشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه روسي ټکنالوژي او ډېر زړي د تانک کې لسره چې راوتلې، دا ټول کالي دي د تیلو بوی هغه کېدل شنده. اوس مهال ډېر مدرن تانکونه تقریبا 3000 تانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوی دي، مخکې ورکړل شوی دي، لوی معدنونه، مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کال کېږي چې په قرارداد ورکړل شوی دي، او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې خدل شوی نه دي. دا قرارداد د مدیریا هم مخکې هم دغه سی وو، او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان نکی، او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي، او دی وارداتي تیل پر ځای دغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولید کوي په افغانستان کې. دا خو مې نه افغانستان دی، دا خپل معدن په خپل دوی کې دا چې پیسې بیا څو مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی. چې دا شفافیت څه کانشته دی، اوس کوم ارز وکړ چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی، او د ګمرکي محصول دی. نور حکم بل عاید نشته دی، او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما ارز وکړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید پر رسمیت وپیژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلملي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلملي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بې قضشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې او تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، الل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګزین صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې، زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان سنګزه سه کچری تاسو دغه پړره ته وایست د کډوالو موضوع پاړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی په پاکستان او ایران کې و وقته په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي سه یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکار و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو، او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګه باندې ګورم، شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د اهمیت باندې څنګه. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلام سي او هغه پیسې د وختل سي د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې وختل سي، او مونږ یو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقی مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور کې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده که چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته ګټه پکې رسیږي، هغه به ترې نه پرېدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویل دي خلک مشروعیت ورته ورکړه. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې، دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه ورځ څلیرویشت ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده، او دومره اندازه باندې منابع شته دي، او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده، په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول فیپ کړي دي که چا په کړي دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفېږي. له داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نرای شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدا چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و، چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او د دې ذهنونه دي وده وکړي، هغه هم هر ورځ وزن کېږي، هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلی
په بخنه سره کده حکومت لسته لګ د مزور را وړکو خای حکومتونه ک طالبان د کتر جمهوریت یا لاغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لوی کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه اوري او غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي دنده د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانی چې تخپل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کې لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت او طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې په لکه ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي او سيږي په داسې حالت کې د امید ترک نه دل کې یو برخې ده چې هر څومره زړه کېږي اله کلاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې ترته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای شي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کړلای شوی یو سیستم ده چې دوی تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از کار څه مزي تلاشو کې دی بخپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دی دوی نه ده مشکل د پاسپ باندې تحمل شوی ده
مننه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو لاو دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاهد او ما چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و آیا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخه دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه یې خو بیا سوداګر یې ثوري وکړي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې دي ډېر یو کم ګټ سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقي جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي یعنی صدقه را خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولس ته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکې د اقل یو لنډ مهاله هل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي
خو دا خو جګان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي ما مخکې ارزو کړ چې دا یو جغرافي جبر تشتون لري چې مثلا لند لاره د افغانستان او هندستان ترمنځ مغم ځکنی لاره د پاکستان ده او همدارنګه د بینلی اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه او ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي هغه شی نشته دی په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې وو نه په اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي اما غني که مرغه ده خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي په همدې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن دي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او د ترانزیت د پاکستان په تبدیلي دي لیدي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر ما ولاندې زم دغه چې واخو د ملي تولید باید زمونږ هغه تورسي چې بدیلی واردات دنه په هیواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي
مننه فزی صاحب کور ودان تاسو سره بخته په منیو کو چې د ریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز صاحب تاسو برا شم تاسو په باور څه حل لارښته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سه یو غسر مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي پات کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی که د اوسنی شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پات کېږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پات شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي په یو بدیل به پیدا کېږي خو نه اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره دی وزنۍ حل لار اداره چې افغانستان د سه حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو تولر سي لازم او ضروری ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تولر سي چې د دې امکان برابر کړي زه د خبرې سره موافق نه یم په چې اول به د هیواد دننه تولید برخې فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سيږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه سره باندې سرمایه غریو کی سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبيعت ورته خرابيږي او د سرمایه ټول په یو ورځ کې لمن دوري لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې
هیڅوک ته خبر نه دی چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه بند شول. دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایګزاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس به تر راټول شي، فکر وکړي او یو حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالت نه راوځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان ستانګ زسب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. او ریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې مکسره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړي دي.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته ورو درې میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي. او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بونبسته یا خدای نه خواسته کده غ جنگ پیخیږي، د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. وسکتا سی وګوري مګه په نړیواله ساته له هغه کمپنیان نه سیغه نړیوالې دي. د هغه مالونه افغانستان ته د ایران لارې نه سوراوللې، په ایران بندیزونه دي. اغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کیشتوې تاګ راتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګه له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راولل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لارې مالونه نه صورت لري، پاکستان لارې راتلل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختمانی مواد دي، بعضې کالی دي. نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا پاینده کې آیا د دې سرنويش وڅ کچېره په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو، بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو. موږ باید هر څه ته آماده گیونی سو. علاجوار لار ده د ترکمنستان د لارې د غسی ترکی، هغه ته هم باید موږ آماده گیونی سو. کچېره په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو. علاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله ساته باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه چې بیا بل آپشن ته ځو، ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لارې د چین لارې غوره کړو. د چین نه د چین لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لارې څنګه له چین سره وصل کړو. د وسلې دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپل شخصا په دې لار کې فعالیت کوم. لکه یو ورځ نه سوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو ګلسه له پاکستان سره لارې بندې سولې. موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لار کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه وس په دې لګیاوی چې څنګه دغه لار د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو. په دې انتقالاتو کې دی حکومت خالی وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لارې باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي، دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ د هغې لارې بدیل. حکومت باید تجار ته، صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. که چیرې دوی ته باندې لاره ګرانیږي، مالونه پې ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کی، محصول ورته صفر کی په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار به لپخو نه اچي، تجار به تقویه کوي. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړو چې څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه، د قزاقستان، د کرغیزستان د لارې، د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه، اسانه او زر را رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه موږ بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي، نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه سي روسته بیا په استراري حالت کې اخلو. لاوله باید امادګي ورته